آمریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
نو او محترم اوریدونکو السلام علیکم دا د استاسی د روغتیا او خوشحالی به اله پایل کو د امریکا غا آشنا رادیو د نن شپې په خبرونه په دې خبرونه کې پر خبرونو سربیره ریپورتونه مرکه او نور پزلفور مطالب هم اوریدلای شي خو اوس پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته ویان زامن محمد
د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی سعودي عربستان ته په دوه ورځنی رسمي سفر تللی دی د امریکا جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د سعودي عربستان پایتخت ریاض ته رسیدلی دی د ایران جمهور رئیس حسن روحانی د دوهمې دورې لپاره بیا انتخاب شو د خبرونو تفصیل ولسمشر غنی د تروریزم خلاف جګړې په اړه په یو کانفرانس کې د ګډون لپاره د شنبې په ورځ سعودي عربستان ته ولاړ نور تفصیل د کابل نه رحیم ګل ساروان راکوي
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د اسلامي عربي او د امریکا د متحدو ایالاتو په سرمشیزه کې د ګډون په مخه نن مازیګر د سعودي عربستان پلازمین ریاض ته لاړ افغانستان تمه لري چې اسلامي هیوادونه له نویو ژمنو سره د ترهګرۍ په ضد ودرېږي د ولسمشر سرپرست ویان شاه حسین مرتضوي وای ولسمشر غنی به د سعودي عربستان له پادشاه او ولیعهد او پاشوي ناستو کې له نور مشرانو سره وګوري خو معلومه نه ده چې د پاکستان لومړی وزیر او د امریکا ولسمشر په دغو کتنو کې شامل دی او که نه
ما انتظار داریم کې نشست
موږ تمه لرو چې دا ناسته د ترهګرۍ په ضد جګړه کې د اسلامي هیوادونو د نوي عزم او نویو همکاریو سره مرسته وکړي تر څو موږ وتوانیږو چې د ترهګرۍ ریښې له منځه یوسو
د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د سعودي عربستان پایتخت ریاض ته رسیدلی دی چې د جمهور رئیس په حیث خپل لومړی خارجي سفر یې پیل کړ د سعودي عربستان پاچا سلمان بن عبدالعزیز او د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ تقریبا د 110 میلیارد ډالرو موافقه نن د شنبې په ورځ لاسلیک کړې چې د سعودي عربستان نظامي قابلیت زیات کړي د دفاعي تجهیزاتو او خدمتونو دغه موافقې د ایران د ګواښونو په مقابل بلکه د سعودي عربستان او د خلیج د سیمې د اوږدې مودې د امنیت ملاتړ کوي په داسې حال کې چې د دغه شاهي دولت قابلیت زیاتوي چې په درسته سیمه کې د تروریزم په ضد فعالیت کې ونډه واخلي او د امریکا د پاوز پیټه کموي چې دغه عملیات سرته ورسوي سپینې ماڼۍ زیاته کړه چې دغه موافقه به د منځني ختیځ په سیمه کې د امریکایي شرکتونو لپاره نوي فرصتونه پیدا کړي او د امریکا په دفاعي سکتور کې په لسګونو زره نوي کارونه به پیدا کړي سعودي عربستان پادشاه سلمان بن عبدالعزیز د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ته د دغه شاهي ملک تر ټولو نه لوړ ملکي مډال د سعودي په پایتخت ریاض کې په شاهي دربار کې د غونډې په وخت کې ورک په ګردیز کې د کابل بانک په ودانۍ باندې برید د برید کوونکو په وژل کېدو کې پای ته رسېدلی دی د پکتیا د والي ویاند عبدالله حسرت امریکا غږ ته وویلی چې برید کوونکي 15 کسان وو هغه د مرګ ژوبلې په باره کې معلومات ورنه کړل خو د پکتیا د والي مرستیال عبدالولي صحیح او په ګردیز کې د ولایتي ملکي روغتون مسؤلینو ویلي دي چې په پیښه کې 3 کسان وژل شوي او 1.5 نور ټپیان شوي دي په وژل شوو کسانو کې 2 نظامیان او یو ملکي کس دی عبدالولي صحیح وایي چې ټپیان او وژل شوي د پکتیا د مختلفو امنیتي ارګانونو غړي دي چې د معاش د اخیستلو لپاره کابل بانک ته ورغلی وو د مهاجرت د نړیوال سازمان عمومي مرستیال نن تورخم ته تللی او هلته د هغه کډوالو وضعیت د نږدې نه کتلی چې د پاکستان نه افغانستان ته راستنیږي د مهاجرت نړیوال سازمان عمومي مرستیال لورا تام سون په تورخم کې هغه ودانۍ هم پرانستله چې د کډوالو لپاره جوړه شوې ده. د کډوالو د نړیوال سازمان مرستیالې په پاکستان کې له افغان کډوالو سره د ناوړه چلند په اړه هم خبرې وکړې او ویویلې چې له پاکستان نه غواړي چې کډوالو ته دې په عزت سره افغانستان ته د ستنېدو زمینه برابره کړي. د ننګرهار د کډوالو د چارو ریاست وایي چې اوس مهال هره ورځ له 200 نه نیولې تر 400 کورنۍ د تورخم له لارې افغانستان ته ستنېږي. د ایران جمهور رئیس حسن روحانی د دوهمې دورې لپاره بیا انتخاب شو. دولتي تلویزیون نن د شنبې په ورځ اعلان کړ چې د جمهوري ریاست انتخابات روحانی وګټله او په اسانۍ سره خپل نږدې مخالف افراطي ملا ابراهیم رئیسی ته ماتې ورکړه. روحانی په څلورو کاندیدانو کې 50% رایې وګټلې، په داسې حال کې چې رئیسی 38% رایې وګټلې. په دې حساب سره دوهم راغی. ګڼ شمېر کسان د جمعې په ورځ انتخاباتي حوزو ته راووتل، نو هماغه وو چې د انتخاباتو د چارو مامورانو د رای ورکولو ساعتونه تر نیمې شپې پورې وغځول. ځینې رای ورکوونکي په ساعتونو ساعتونو په قطارونو کې ولاړو چې خپلې رای په صندوقونو کې واچوي. په درس هېواد کې 85,000 انتخاباتي حوزې پرانستل شوې چې 45 میلیونه رجستر شوو کسانو خپلې رای پکې اچولې. د سوریې دولتي تلویزیون او د مخالفینو د څارنې ډلې راپورټ ورکړی دی چې د مخالفینو وروستۍ ډله او د دوی کورنۍ له محاصره شوي ښار حمص نه ووتل. د الویر ښار نه وتل 2 میاشتې پخوا پیل شوي دی او توقع ده چې نن د شنبې په ورځ بشپړ شي. نو په دې سره به په 50 کالو کې د لومړي ځل لپاره د حکومت د بشپړ کنټرول لاندې دغه ښار راشي. د حمص انوالی تلال بارازی وویل یو ځل چې الویر له یاغیان نه پاک آوازه شي نو حکومتي قواوې به ورته ورننوځي. د پاوز د ناتاق په قول د لیبیا په جنوب کې د هوایی قواوو په اډه باندې د جمعې د ورځې په حمله کې لږ تر لږه 141 تنه وژل شوي دي چې اکثر یې عسکر دي او د لیبیا د ملي پوز پورې ارتباط لري. ناتاق احمد المسماری د AFP خبری آژانس ته وویل دغه حمله په طرابلس کې د ملي موافقې د حکومت چې ملګري ملتونه ملاتړ کوي پلوي ملشو کړی ده. د نایجیریا د ښوونځي 2 تنه نجونې د بوکو حرام د کلونو بعد نه وروسته په دې وروستیو وختو کې خوشې شوې دي. دوی نن د شنبې په ورځ د نایجیریا په پایتخت ابوجا کې د خپلو کورنیو سره یو ځای شوې. دغه نجونې د چیبوک د ښوونځي په 206 نجونو کې شامل وي چې تورستانو په 2014 کال کې د ښوونځي له لیلی نه تښتولې وي. دوی د هغې موافقې له مخې خوشې کړای شوي دي چې د نایجیریا د حکومت او د بوکو حرام د تورستي ډلې ترمنځ د بندیانو د تبادلې په باره کې شوې ده. عراقی ځانوالان وایي د اسلامي دولت ډله په سوریه او عراق کې درګرد سیمې له لاسه ورکوي، نو په دې سره د مالیه سرچینې وچیږي او د هغو تولیداتو په خرڅلاو لاس پورې کوي چې په بازار کې ارزښت ولري. د عراق عالي قضایي شورا د تازه وخت په راپورټ کې وویل د داعش د نیول شوو غړو سره د ځانوالانو تحقیقات ښیي چې د اسلامي دولت غړو ویلي وو چې عراقي بازارونو کې شیان په دې هیله جمع کوي چې د نظامی عملیاتو په وخت کې ورنه ګټه واخلي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
خبرونه مو واوریدل. اوس راځو د خبرونې لومړی مطلب ته. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د یو دوه ورځنی سفر په هدف سعودي عربستان ته تللی دی. ارګ په اعلامیه کې ویلي چې افغان جمهور رئیس به د خپل سفر پر مهال د سعودي عربستان له رهبرانو سره وګوري. دارک پیلامیه کې پریاس کې د جمهور رئیس غنی او د امریکا د جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د ممکنه لیدنې په اړه څه نه دی ویل شوی. نور جزئیات له کابل نه د رحیم ګل څاروان په ریپورت کې.
دا ځل سعودي عربستان د ترهګرۍ ضد جګړې د عربي اسلامي هیوادونو او د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ کوربه دی. په ریاس کې د عربي اسلامي او امریکا دا کانفرنس د مئی په 6 او 21 دی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د اسلامي عربي او د امریکا د متحدو ایالاتو په سرمشیزه کې د ګډون په مخه نن مازیګر د سعودي عربستان پلازمین ریاست ته لاړ. افغانستان تمه لري چې اسلامي هیوادونه له نویو ژمنو سره د ترهګرۍ په ضد ودرېږي. د ولسمشر سرپرست ویان شاه حسین مرتضوی وای ولسمشر غنی به د سعودي عربستان له پادشاه او ولیعهد او پاشوي ناستو کې له نور مشرانو سره وګوري، خو معلومه نه ده چې د پاکستان لومړی وزیر او د امریکا ولسمشر په دغو کتنو کې شامل دی او کنه.
ما انتظار داریم کې نشست
موږ تمه لرو چې دا ناسته د ترهګرۍ په ضد جګړه کې د اسلامي هیوادونو د نوي عزم او نویو همکاریو سره مرسته وکړي تر څو موږ وتوانیږو چې د ترهګرۍ ریښې له منځه یوسو.
د عربي هیوادونو د سیاسي چارو کارپو جمال الدین بدر وایي دا کانفرنس ښایي لږ د داعش په ستونزې بحثونه ولري او تر ډېره به تمرکز د ایران په وړاندې د یوې جبهې په جوړېدو وي.
هلته چې د اصلا د ایراني نفوس چې د عربي ساحو کې کوم اوس پورې غځېدلی دی او مخ په وړاندې روان دی او پوتین غوندې یو قوي ترین سړی د نړۍ ابیاري کوي څنګ کې ولاړ دی. عربان امریکا اوس تقریبا چې دی دغه د خطر متوجه شوی دی، نو ګمان کوم دلته اکثر د قبل نه داعش باندې بحث وکړي. داعش یو جالب ناره دی، شاید یو شعار دی باندې سړی راټولولی شي، اما اصل بحث ګمان کوم چې ایراني نفوس د خلیج سیمه کې څونه دی.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ریاض کې دی او د اسلامي او عربي هیوادونو ګڼ مشران نن د سعودي عربستان پلازمینه ته رسیدلي دي. د نړیوالو اړیکو کارپو انتظار خادم بیا وایي دا کانفرنس به تر ټولو هیوادونو مسؤلیتونه د ترهګرۍ په ضد جګړه کې روښانه کړي.
د کانفرنس د تروریزم سره د مجادلې مبارزې د پاره یو کانفرنس چې په دې کې باید غرب شرق اسلامي هیوادونه او هغه هیوادونه چې یا هم د تروریزم سره په مقابله کې دخیل دي او یا هم د تروریزم سره د مقابلې لپاره رادانګي دغه هیوادونو ترمنځ د تروریزم پاره داسې یو تعریف پیدا کول چې هغه تعریف د تروریزم د مخنیوي لپاره اساسي نسخه شي. دا داسې یو کانفرنس دی چې هر اړخونه باید نه یوازې خبرې وکړي بلکې په د خپل توان په اندازه باندې باید خپل مسؤلیت هم روښانه کړي.
په دغه کانفرنس کې به د 55 هیوادونو مشران او یا استازي برخه واخلي. افغانستان تمه لري چې دا کانفرنس بل ترهګرۍ سره په مقابله کې د نویو هڅو پیلامه وي. رحیم ګل څاروان، آشنا تلویزیون، کابل.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15.
درنو اوریدونکو، د پښتونخوا عوامي ګوند مرستیال عبدالرحیم اندوخیل نن د کوټې په ښار کې وفات شو. عبدالرحیم اندوخیل د دین علاوه چې د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ مرستیال وو، تاریخ پوه هم وو او ټول ژوند یې سیاسي مبارزه کړې وه. د عبدالرحیم اندوخیل د ژوند او مبارزې په اړه به نور تفصیل د بلوچستان د اسمبلی او د پښتونخوا د ملي عوامي ګوند غړي نصر الله زیر څخه واخلو. زیر صاحب، سلام علیکم، زما غږ اوري؟ بلې زیر صاحب، زما خبرې اوري؟ زیر صاحب، ستاسو له نظره د مندوخیل صاحب وفات د پښتنو لپاره څومره یوه لویه ضایعه ده؟ د رادیو د ګل کې زموږ غږ انعکاس کوي، ستاسو خبرې به سمې واورو. سمسور سے مهرباني وکړئ.
بالکل، د عبدالرحیم مندوخیل چې دی هغه خو د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ چې کوم مرستیال مشر پاتې شوی و، هغه د پښتنو لپاره ډېره غټه مبارزه کړې وه. دوی ته خاص کر په افغانستان کې کوم سور جنګ شي و هغه شروع شو، پر هغه مهال باندې د پښتنو لپاره چې ډېرې هلې ځلې کولې او خاص کر د پښتنو خاص لوی تکلې دا و چې دلته په لرو بر کې کوم پښتانه پراته دي، له هغه سره یو شي او د هغو کوم ستونزې دي هغه په ګوته کوي، خاص کر د افغانستان لپاره چې هلته کوم د پښتنو چې کوم قتل روان وي یا کومه وژنه والا هغه په ډېرو سترو الفاظو کښې غندله. نو دلته که د پښتانه که د کرښې په دوی غاړه وو او که په هغه غاړه وو، د پښتنو ستونزې چې دي هغه ډېرې په ګوته کولې، خاص کر په پارلمان کې دی چې دی د اوس د قامي اسمبلی مشر وو چې په 2013 کې کوم دغه وو چې انتخابات وشي، د پاکستان د قامي اسمبلی غړی پاتې شوی. تر دې نه مخه دی سناتور وو، تر هغه نه مخه په 1991 کښې چې وو د صوبایي اسمبلی غړی پاتې شوی. نو د ده ټول ژوند چې وو هغه د پښتنو لپاره ډېر مهم رول لوبوي او اوس هم د په ډېره ډاګه باندې چې دوی دلته دا نیوکې کولې پر حکومت باندې، ادارو باندې، دلته چې دوی په افغانستان کښې چې دي هلته لا
بلی سمسور سے په سیاسي لحاظ خو مندوخیل صاحب ټول ژوند مبارزه کړې ده، موږ تاسو په دې خبر یو، دغه کوم داسې سیاسي کومه واده سیاسي لاس راوړنه ما ته یادولی شي چې تاسو سره په یاد مو وي؟
بالکل، د پښتنې ټولګه باندې چې ډېر مهم رول لوبولی دی، د ټول ژوند چې د پښتنو د خپل وقفو خاص کار د چې کوم سیاسي دغه ګوندونه جوړېدل، کوم وخت چې دوی د چې دلته کوم پوځي دیکتاتورشي دیکتاتورشیپ رالی دی په پاکستان کې مشرف رالی دی، او لږ د اروپا په هغه وخت چې دوی د پښتنو چې پښتانه کوم بلوڅي اطفال وو، دا یې ټول په یو ګل کې دوی سره ټول کړو، هغه ته د پونم نوم ورکړي. هغه د پاکستان کې کوم جمهوري نظام دی هغه کې ډېر مهم رول ولوبوي، ټول جمهوري خلک یې دایره کړل، کوي اوس هم د دوی چې کوم دلته په پاکستان کې کوم مسلمان دی لاغو سره دوی ملګري او همیشه د جمهوریت په خلاف چې دلته کوم ګام اخیستل کېدی، نو عبدالرحیم منتخب چې وو هغه به لاغو د جمهوري کوټنې همیشه د ملګرتوب کوي.
بلی سمسور صاحب، تاسو پوهیږئ چې مندوخیل صاحب خو لیکوال او تاریخ لیکونکی هم وو، که چیرې د هغه د علمي آثارو په اړه اورېدونکو ته یو څه معلومات راکړئ چې څومره علمي آثار ترې پاتې دي؟
بالکل، مندوخیل صاحب چې دي هغه خو ټول عمر کې د کتابو لیکنې باندې تر کړی دي، دلته د پښتنو د پاره چې کوم د پښتونخوا ملي پارټۍ چې فایلین دي، د هغو دپاره یې ډېر کتابونه لیکلي دي، او دغه ډول عام وګړو دپاره چې دي هم ډېر کتابونه لیکلي دي، او خاص کر دلته د دوخو چې دوی کوم تعلیم چې وو هغه دلته په ژوب آیس کې کې تر کړی، بیا په د کوټې په دغه کوم ساینس کالج بیا وروسته د قانون تعلیم چې دي دی له پېښور څخه، د دې قانون د کوم په دغه چې په هغه کې ډېر کتابونه لیکلي دي، چې ډېر انقلاب دا چې دي د کتابونه ویل کېږي، او دا د پولیس کوم د دینې د پراغو باندې کتابونه لیکلي دي، د ادب په حواله باندې هم د ډېر کتابونه لیکلي دي، او دا ډول ډېر ژباړې کړي دي چې نورې زبانونه د لاغو څخه ډېر ژباړې کړي دي. د دې کتابونو چې ډېر خلک چې ډېر پښتانه وي، او خاص کر یا کوم سیدن چې یا کوم اوس په یونیورسيټي یا په کالجونو کې
کور دی ودان،
هغه د دې کتابونو چې ډېر په څیر باندې
کور دی ودان. سمسور صاحب، ژوندۍ اوسئ.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
په داسې حال کې چې د افغانستان په لویه څارنوالۍ کې د جمهور رئیس د لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم او د جوزجان د پخواني والي احمد ایشچی قضیه لا تر پلټنو لاندې ده، جنرال دوستم ترکیې ته تللی دی. لویه څارنوالۍ ترکیې ته د جنرال دوستم په سفر بې خبري کوي، خو احمد ایشچی وایي بهر ته د جمهور رئیس د لومړي مرستیال سفر د ده په دوسیه کومه اغیزه نه پرې باسي. پام وکړئ، په دې هکله له کابل څخه د امریکا غږ آشنا راډیو د خبریال اکرام شینواری رپورټ ده.
په داسې حال کې چې د افغانستان جمهوري ریاست او د افغانستان د جمهوري رئیس د لومړي مرستیال دفتر ترکیې ته د جنرال عبدالرشید دوستم د سفر هدف په دغه هیواد کې د هغه روغتیې معاینات ښودلي. خو د جوزجان پخوانی والي احمد ایشچی دا ګڼي چې جنرال دوستم د افغان حکومت سره د یو جوړجاړي په پایله کې بهر ته تللی دی. احمد ایشچی چې پر جنرال عبدالرشید دوستم د خپلې جنسي ځورونې او شکنجه کولو تور لګولی، امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې د جنرال دوستم سفر به د محکمې پر پرېکړو کومه اغیزه ونه کړي. د جوزجان پخوانی والي وویل چې محکمه په غیب کې هم د پرېکړو سازیرول واک لري.
پرونده موضوع حقوقی است و اگر که محکمه ابلاغ میکنه، اگر وکیل مدافعش
خغلی ایشچی ویل دا یو حقوقی قضیه ده، کله چې محکمه پریکړه ابلاغی که ده هغه وکیل وی او حاضریږي خطر خ کنه ده هغه پنشتن کی هم محکمه پریکړه کولی شي. ده هغه نه کسان چې په دې جرم کې شریکو حاضر دي، بل لا نشته محکمه باید حکم صادر کړي. همداشان ایشچی ویل چې تاکل شی په نږدې ورځو کې به د افغانستان لوی سرنوالی د داو د جنرال دوستم قضیه د افغانستان ستر محکمه ته ولیږي. د افغانستان لوی سرنوالی ترکیې ته د جنرال عبدالرشید دوستم سفر په اړه بې خبري خوده ده. خو تیره اونۍ د افغانستان لوی سرنوال فرید حمیدی یو خبري کانفرنس ته ویل چې دا سرنوالی په جدي توګه د دوستم او احمد ایشچی قضیه سیږي. د افغانستان د ملي اسلامي جنبش ګوند ویان او د ولسي جرګې غړي احمد بشیر تایانچ په خپل رسمي فیسبوک پاڼه په ویډیوي پیغام کې ویلي چې ښاغلی دوستم د خپلې طبي معایناتو لپاره ترکیې ته تللی دی. د افغانستان جمهوري ریاست د ویان سرپرست شاه حسین مرتضوي نن ماسپښین کابل کې خبرالان سره د خبرو پر وخت هیله وښوده چې جنرال دوستم به د درملنې وروسته ژر بیرته افغانستان ته راستون شي.
معاون اول ریاست جمهوری در جریان هستیم که یک دوسیه هم در بخش عدلی و قضایی داره. ما امیدوار هستیم.
خلیل مرتضی ویل خبری وشي د جمهوری ریاست لومړی مرستیال پر لیو قضایي ارګانونو کې یو دوسیه لري. هیله لرو چې د دې برخلیک هم څرګند شي. خو اوس د درملنې لپاره ترکیه ته تللی مونږ ټولې د روغتیا لپاره دعا کوو او هیله لرو چې ژر بیرته وطن ته راستون شي. جنرال دوستم په داسې حال کې ترکیه ته سفر کړی چې لا یې هم دوسیه د افغانستان پر لیو قضایي ارګانونو کې تر څیړنو لاندې ده. د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې مرستیال عبدالسبحان مزبا امریکا غږ اشاره ریب سره په مرکه کې بهر ته د جنرال عبدالرشید دوستم سفر د افغانستان د قانونو سره په ټکر کې وګڼه.
بحث اساسي در عدالت است. اگر چنین قضیه بالا یک فردی عادی صورت میگیره
خغلی مزبا ویل اساسي بحث عدالت دی که چیرې دا قضیه په یو دي کسماندی شوی وي د سلاموالی ادارې ورته په هیڅ ډول اجازه نه ورکوله نو داسې ښکاري چې د یو ډول طبي څخه کار اخیستل شوی دی. ښاغلی مزبا وویل چې محکمه د یو تورن په غیب کې هم فیصله کولی شي خو د محکمې د پرېکړې پر وخت د تورن شتون په ښه توګه د عدالت په پلي کولو کې مرسته کولی شي. پر جنرال عبدالرشید دوستم باندې د احمد یشتي لخوا د جنسي ځورونې او شکنجي د لګېدلو تورونو له امله په دې وروستیو میاشتو کې جنرال دوستم خپل کار ته نه دی حاضر شوی او په کابل کې په خپل کور کې اوسېدلو ته اړ شوی دی. د افغانستان لومړۍ مېرمنې رولا غني بیبي ګل د مارچ په میاشت کې یوې برطانوي ورځپاڼې ټایمز سره په مرکه کې په کابل کې په خپل کور کې د جنرال دوستم اوسېدل داغه د نظر بندېدو په معنا ګڼلی وو او ویلي وو چې پر جنرال دوستم قانون پلی شوی دی.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
محترم اوریدونکو د افغانستان د مشرانو جرګې د اداري پلاوي ځینې غړي وایي چې پاکستان د خپلو ناسمو سیاستونو له کبله منځوي شوی دی. د دغه جرګې دوهم رسیال وایي نړۍ اوس په دې پوه شوې چې پاکستان نه یوازې د افغانستان بلکې په نړیوالو مسایلو کې هم رښتینی عمل نه کوي. د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان بیا منځوي پاکستان د افغانستان په خیر او ګټه بولي. دا په داسې حال کې ده چې تازه افغان ولسمشر محمد اشرف غني ویلي چې پاکستان په انزوا کې دی خو منځوي پاکستان د افغانستان په ګټه نه دی. د ازادي راډیو خبریال محمد حدیث پردیس په دې اړه رپورت لري.
د افغانستان د مشرانو جرګې اداري پلاوی وایي که څه هم افغانانو هیڅکله د چا د منځوي کولو هڅه نه ده کړې خو پاکستان د خپلو ناسمو سیاستونو له امله ورځ تر بلې په نړۍ کې منځوي کیږي. د دغه جرګې دویم مرستیال محمد آصف صدیقي د شنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
موږ هیڅکله نه غواړو چې پاکستان کې ناامني پیدا شي موږ نه غواړو چې منځوي شي، مګر منځوي په دې معنی ده چې نړیوال ټولنه په مجموع کې هغوی ورسره په موجود سوی ده. دا په خپله دته بلاخره دا قارسو چې په خپل دلالت کوي چې انزوا ته برابر شوی.
ولسمشر محمد اشرف غنی د جمعې د ورځې په مخام د کندهار ولایت له مشرانو سره په کتنه کې ویلي چې پاکستان په انزوا کې دی خو منځوي پاکستان د افغانستان په ګټه نه دی او افغان حکومت باید بلاخره له پاکستان سره د دولت په توګه سولې ته ورسیږي. ولسمشر همداراز ویلي چې افغان حکومت په تیرو دوه نیمو کلونو کې د سیمې او نړۍ له هیوادونو سره ښې او دوستانه اړیکې رامنځته کړې خو پاکستان باید وهڅول شي څو د ترهګرو له ملاتړ لاس واخلي. ولسمشر غنی په داسې حال کې دا څرګندونې کوي چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې تر بل هر وخت رینګلې شوې دي. څه موده وړاندې په کابل کې د پاکستان سفارت د مطبوعاتو د برخې مشر اختر منیر له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي هر کله چې پاکستان له افغانستان سره د اړیکو د ښه کولو هڅې وکړي د ځینو کړیو له لورې پر وړاندې خنډونه رامنځته کیږي. دا چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ ترینګلې اړیکې او منځوي پاکستان څومره د افغانستان په ګټه دی د پښتنه مې د سیاسي چارو له کارپو نصر الله ستانکزي څخه وکړه. نوموړي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
په انزوا کې ساتل خطر دا لري چې پاکستان د توطئو مملکت ده که منځوي سي او نړیوال قواعد هم پرې تاثیر وانه چوي دا د بانه لري چې په سیمه کې به د افغانستان په ارتباط د سیمې په ارتباط د پراوړو اقداماتو لاس پورې کوي.
د نړیوالو چارو کارپوه سید انتظار خادم بیا له دې نظریې سره موافق نه دی چې ګواکې منځوي پاکستان د افغانستان په زیان دی. ښاغلی خادم وایي د پاکستان په منځوي کولو کې د افغان حکومت له اغېز او رول څخه انکار نه شي کېدی او د سیاسي رقیب منځوي کېدل یوه لاسته راوړنه او پر ځای ګام دی.
اوسه پورې هم چې کوم امتیاز د افغانستان حکومت اغسته هم دا و چې د دوی د لابیګرۍ په واسطه باندې د دوی د ستراتیژیکو موخو په لحاظ باندې د هغوی په نتیجه کې پاکستان منځوي شو. په داسې حال کې چې دښمن منځوي کېدل او یا هم سیاسي رقیب منځوي کېدل په خپل ذات کې د یو هېواد یا شخص لپاره د امتیاز او ګټې خبره ده.
ښاغلی خادم وایي که څه هم پاکستان تر اوسه له افغانستان سره په کړو ژمنو کې رښتینی عمل نه دی کړی خو منځوي کېدل به یې دې ته اړ کړي چې د ترهګرۍ پر وړاندې مبارزه کې د خپلو ګټو لپاره صادقانه او جدي اقدامات وکړي چې دغه مسله د افغانستان په ګټه هم تمامېدای شي.
واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
درنوریدونکو لکه څنګه چې مو په خبرونو کې واوریدل، د سعودي عربستان پادشاه سلمان بن عبدالعزیز د امریکا جمهور رئیس ډونالد ټرمپ ته د عربستان تر ټولو عالی ملکي نشان ورکړی دی. د امریکا جمهور رئیس پرون بهرنیو هیوادونو ته خپل نه ورځنی سفر د سعودي عربستان له مرکز ریاض نه پیل کړ. امریکایي رهبر به سبا په یوه نړیواله سرمشریزه کې د مسلمانو هیوادونو مشرانو ته وینا وکړي. نور جزئیات به په دې رپورټ کې واوري.
د جمهور رئیس په توګه د ډونالډ ټرمپ لومړنی بهرنی سفر سعودي عربستان، پاچا سلمان بن عبدالعزیز یې هرکلی وکړ. تر پښو لاندې سره غالۍ وه او په هوا کې جټ الوتکو سلامي وکړه. بی ساري امنیتي ترتیبات نیول سوي دي، ځای ځای پوځي موټری ولاړې دي. سفر هم بی ساری دی. د امریکا د جمهور رئیس لومړی بهرنی سفر ځانګړی مانوي ارزښت لري. تر دې وړاندې هیڅ یو پخوانی جمهور رئیس لومړی سفر سعودي ته نو کړی. په دې سفر کې د سیاسي ایجنډا او ترڅنګ چې ټرمپ د اسلامي هیوادونو کانفرنس ته وینا کوي، د امریکا او سعودي عربستان ترمنځ د 100 میلیارډ ډالرو د وسلو تړون لاسلیک کیږي. یو لس امریکایي شرکتونو او د سعودي د تیلو د شرکت آرامکو ترمنځ د 50 میلیارډ ډالرو ګډي پروژې لاسلیک کیږي.
سعودي عربیا از د کسټوډین.
سعودي عربستان د اسلام د مقدساتو کور دی او موږ به د همدې ځای نه د مسلمانانو متحدینو سره یو ځای د سخت دریځۍ او تروریزم پر ضد مبارزه پیل کړو.
د ټرمپ لپاره دا یو ښه چانس دی چې هغه تصور لمنځه یوسي چې ګواکې دی د مسلمانانو پر ضد دی. پر ریاض کې د شلو نه زیات مسلمانو هیوادونو پاچایان، امیران او جمهور رئیسان ورته راټول سوي دي. دې مشرانو ته د ټرمپ پیغام دادی چې متحده ایالات به د ایران په مقابل کې د دوی ترڅنګ ولاړ وي.
Our Arab and Muslim partners.
ترامپ عرب او مسلمان متحدین وهڅ وی چې د سولې او ثبات لپاره د داعش، القاعده، ایران، د صد حکومت او د هر هغه چا په مقابل کې زړور ګامونه واخلي چې ټول سیمه یې د ثبات کړي ده او مسلمان هیوادونو کې ولسمه کړولې دي.
په واشنگتن کې د عربیه د تحقیقاتي بنسټ غړی علي شیهابی وایي ترامپ د سنی او عرب رهبرانو د زړه خبره کوي.
He is going there to send a message.
ترامپ غواړي د رهبرانو ته ووایي چې د تروریزم په مقابل کې د جګړې لومړی دفاعي کرښه همدغه اسلامي هیوادونه دي، او دای په دې هم پوهیږي چې د ترهګرۍ سره د مبارزې لپاره لومړی باید د ایران مخه ونیول شي چې د بې ثباتۍ نه د خپلو سیاسي هدفونو د لاسته راوړلو ګټه اخلي.
جمهور رئیس ترامپ د اسلام له مرکز سعودي عربستان نه وروسته د دوو نورو ابراهیمي ادیانو د یهودو هیواد اسرائیل ته او له هغه وروسته د کاتولیک عیسویت روحاني مرکز واټیکان ته سفر کوي. ایوب خاورین، د آشنا تلویزیون، واشنگتن.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځنۍ څپه 1280 اف ام 3.15، د انټرنټ لاري پښتو وی او ای ډاٹ کام.
د خبرونو لنډیز یو ځل بیا. ولسمشر غنی د تروریزم خلاف جګړې په اړه په یو کانفرنس کې د ګډون لپاره د شنبې په ورځ سعودي عربستان ته ولاړ. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د سعودي عربستان په تخت ریاست ته رسیدلی دی چې د جمهور رئیس په حیث خپل لومړی خارجي سفر پیل کړ. د سعودي عربستان پاچا سلمان بن عبدالعزیز او د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ تقریبا د 110 میلیارد ډالرو موافقې نن د شنبې په ورځ لاسلیک کړې چې د سعودي عربستان نظامي قابلیت زیات کړي. په ګردیز کې د کابل بانک په ودانۍ باندې برید د برید کوونکو په وژل کېدو پای ته رسیدلی دی. د پکتیا د والی ویاند عبدالله حسرت امریکا غږ ته وویل چې برید کوونکي 15 کسانو هغه د مرګ ژوبلې په باره کې معلومات ورنه کړل، خو د پکتیا د والی مرستیال عبدالولي صحی او په ګردیز کې د ولایتي ملکي روغتون مسؤلینو ویلی دی چې په پیښه کې 3 کسان وژل شوي او 10 نور ټپیان دي. د ایران جمهور رئیس حسن روحانی د دوهمې دورې لپاره بیا انتخاب شو. دولتي تلویزیون نن د شنبې په ورځ اعلان کړ چې د جمهوري ریاست انتخابات روحانی وګټل او په اسانۍ سره یې خپل نږدې مخالف افراطي ملا ابراهیم رئیسی ته ماتې ورکړه. د سوری دولتي تلویزیون او د مخالفینو د څارنې ډلې راپورټ ورکړی دی چې مخالفینو وروستۍ ډله او د دوی د کورنۍ له محاصره شوي ښار حمص نه ووتل. د الویر ښار نه وتل دوه میاشتې پخوا پیل شوي دي او توقع ده چې نن د شنبې په ورځ نه بشپړ شي. نو په دې سره به په 5 کالو کې د لومړي ځل لپاره د حکومت بشپړ کنټرول لاندې راشي.
درنو اوریدونکو، زموږ اوسنۍ پښتو خپرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. موږ درڅخه اجازه غواړو. د خدای په امان.